دیگر با همکارم نوریاس نوری باشید.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو استری مشی په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د ټولو تلویزیون پر کارکونکو د پرونی برید مسله له مختلفو اړخونو څیړو. دا برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. دغه راز د آزادو رسنیو د ملاتړې اداره وایي چې له دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې وسله والو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي. په خبرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله وغندله. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي، او د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوس هم پوره خبرونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومند په خپل پیغام کې په دې اړه وویل:
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ د یو غړي په توګه د طلوع تلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 190 هیوادونو کې فعالیت لري د کابل حمله وغندله. د دې ټولنې مشر انټونی بلانکر په یو بیان کې ویل د پېښې د خبریالانو نړۍ حق پاک کړه. افغان ولسمشر هم دغه پېښه په کلکو ټکو غندلې ده. په همدې حال کې طلوع تلویزیون د خپلو کارکونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پېښه کې 2 نجونې او 15 تنه نور ځوانان وژل سوي دي. د 2 تنو نور وژل سوو په اړه څه نه دي ویل سوي. ځان وژونکی برید تېر ماښام د روسیې سفارت ته نږدې د طلوع تلویزیون پر کارکونکو وسو چې په دې حمله کې 15 تنه نور ټپیان سوي هم دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې طلوع او 1 تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. د پریکړه وروسته تر دې سوې ده چې تېرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نوم یې شي په تورستي لست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 1 کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ لومړۍ میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان پر غونډۍ جوړ سي. په بغلان کې له ښځو سره د ناوړه چلند پېښې تر تېر کال کمې سوي دي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي د روان لمریز کال له پیله تر ننه په بغلان کې له ښځو سره د ناوړه چلند 168 پېښې ثبت سوي دي، او د تېر کال په 10 میاشتو کې دا شمېره 215 پېښو ته رسېده. خدیجه یقین بیا وویل چې سږ کال جدي پېښې هم کمې سوي دي.
خوشبختی است که
ما قضایی که بانویت های خیلی خشن و دوید خوشید زایده دی چی سخت پیش لکه قتل برمت کول او تیره سش کال ده تیر کال پا پرتلا کمی دی. پا بغلان که نوار رواجون لوجه بیسوادی او لقانون چخه ده یوزینو نارینا و شدزون نخبرتی یوش میراغ دلائل دی چی لشد سر خوشونت کیجی. د امریکا د دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. اشتن کارتر تېر ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماته ورکړو.
Like to announce that I've invited defense.
There is an end شپږویشتو غړي هیوادونو د ائتلاف د دفاع وزیرانو عراق ته بلنه ورکوم چې د درونی پترس کې په بروکسل کې راغونډ سي ترڅو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړي هیوادونو د وزیرانو ترمنځ پراغه فرصتونه چې موږ وغوي لرو خبري وکړو او باید ډیر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هیوادونه دي. اخو د امریکا متحده ایالات او روسیا وای چې د نړیوالو په منسکړی توپ د سولې د حکومت او د اپوزیشن ډلو ترمنځ خبرې به سره لدی چی تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیشن په استازي توپ څوک په د خبر کې برخه واخلي روانه میاشت تر سره سي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې لخپل روسی سیال سرګلاو رف سره لکتن وروسته ویل چې موږ نیت نه لرو چې د خبرې له جنوري نه د فبروري میاشتې ته شاته وغورځوو. ټاکل سوی ده چې د خبرې د جنوري په 15مه نیټه پیل سي. د امریکا متحده ایالات او روسیا په دغه کړکیچ کې د مختلف لورو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پرغه مخالفو ځواکونو حمله ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر پرون ویل چې روسیا یو غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکي بڼه لري. هغه د خبرې په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو سره چې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې د ائتلاف ګډونوال دي له غونډې وروسته وکړې. ترکیه یو زرو درې سوه کډوال چې غوښتلې له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغو مهاجر کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیې اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلی ولایت له ایواچک استراحتځي څخه راغونډ سوي دي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي چې انسانان قاچاقوي. تیر میلادي کال په لسګونه زره افغانان له ترکیې د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل. او د نیمه حل روسي خبر ده چې د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تیر ورځ دواتیا روبل یو ډالر او نه هاتیا اشاریه 55 روبل له یو یورو سره تبادله شو. تر دې مخکې د ډالر په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې و چې 8.10 روبل له یو ډالر سره برابر سول. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سولمن لمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول ازادي رډو او ری ازادي رډو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په سل شر پنځه په هم اوریدل شي. ولانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو پرونی بریچ د رسنۍ و کارکونکو پکې وژل شو په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شو.
رسنۍ په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجه وړ نه ده او د تمن یو بزدلانه عمل ویل شو.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره ویل د غبري دروسته بډې ژر رسنۍ په دې اړه پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي.
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږیږو چې د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو.
د ننګرهار چارواکي د ځمکو د غاصبانو په وړاندې روانه مبارزه کې د پرمختګونو خبر ورکوي.
محلش کسان نیول شوی دي. دا کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په مقصد به ډیر ژر د اروپا یو پلاوی کابل ته راسي.
له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
او پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته لویدیز کمپنیو هڅې پیل کړي چې په ایران کې پانګونه وکړي. د غراز 219 پروګرامونو د خبرونې په وروستۍ برخه کې تر خبرو د اساسي او بشري حقوقو او جون په شیبو کې
مست منګای بر وړې ده. زړه مې دل بر وړې ده.
هغه منګای نشته تازه کې چې هغه ګودر ورته نشته
وې ګودر تازه مرا پسې راشه منګي مې دوه دي نرم لا مې ماتوین.
یو شمیر رسنۍ غواړي په کابل کې غونډه وکړي او ډیر ژر خپل دریز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنۍ د خبرو وروسته تر دې ازادي ډلو ته وکړه چې د ټلو ټلویزیون وکارکونکي په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د دې حمله مسولیت وسلواله طالبانو په غاړه اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی هم دا حمله غندلې او ویلي دي چې له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د طلوع تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دېرش خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونجلۍ، د ګرافیک د برخې ونجلۍ، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دي. تر اوسه د دوو نورو وژل شویو په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې غړي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پرېکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غنی چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولی خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
و امریدل چې په کابل کې د طلوع تلویزیون و کارکوونکي تیره ورځ په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. دغه ځانمرګ برید په ملي او نړیوال کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. په برید کې 25 تنه نور ټپیان شوي چې 40 تنه د طلوع تلویزیون کارکوونکي دي. بیا هم احمد شیبر د دې پیښې په اړه د پژواک خبري اژانس له رئیس دانش کډوخیل سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې د دې پیښې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی. دانش کډوخیل په ځواب کې وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان بې وسلې خلک دي او دوی تل هڅه کوي د افغانستان د خلکو غږ
په یوې رسنۍ باندې برید او یا د یوې رسنۍ په افرادو باندې ځانمرګی برید په حقیقت کې په ټولو رسنیو باندې برید دی. نو کډوخیل صاحب، رسنۍ باید د دې حملې نه وروسته اوس څه وکړي؟
دا لومړی ځل نه ده، بلکې ژورنالیستانو او رسنیو له دې نه مخکې هم دغه ډول قربانۍ ورکړي. رسنۍ به نورې هم هڅه کوي تر څو د افغانستان خلکو ته په تعهد کې چې لري د معلوماتو په رسولو کې نور هم فیصله غښتلي او ګړندي اوسي او دغه ډول فشارونه یا دغه ډول حملې به دوی له خپل مسیر نه وانه لري.
د دې لپاره چې د دې حملې په څیر ورته بل حمله ونه شي، ستاسو په نظر باندې حکومت باید څه وکړي؟
افغان حکومت باندې غک او ترسو خپل واغ اساسي دند ته پوره پاملرنه وکړي، بلکې د افغانستان د جګړې په ښکېلو خواوو غک او چې دوی د ژورنالیستانو بې پلوي او د ژورنالیستانو امنیت ته دوی هم توجه وکړي او دوی د دغه ډول حملو نه چې په ټولنه کې د دوی د تنفر باعث ګرځي باید بیا تکرار نکړي.
کډوخیل صاحب، په تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې هر ځل ملکیان په نقشه سوي دي په یوې چاودنه کې یا په یوه برید کې رسنی جن رسنی البته یو ډول حکومت باندې فشار راولي او هغه د حمله لورې پاتې شوی وي. څه فکر کوي دا ځل چې په ژورنالیستانو باندې حمله شوې ده، ژورنالیستان په خپل باید دغه توازن څنګه وساتي او یا هغه ملامت لورې څنګه ملامت کړي؟
ژورنالیستان لپاره خو په هر حالت کې هغه د توازن او خپل بې پرېتوب ساتل د دوی هغه اساسي دندو او موخه کې راځي. لدینه په خوا هم چې بیګنا افغانان وژل کېدل، رسنیو په اصطلاح په پوره بې پرېتوب له دغه ډول پیښو نه پرده پورته کړي او د افغانستان خلک یې په جریان کې اچولي. دا اوس هم چې عملا ځینې وسلوال غواړي چې رسنۍ ټارګټ کړي، ذکر کوم دوی غواړي د وسلوالو کسانو نه خپل غچ واخلي چې دا د نوم په دیني ارشاداتو کې او دغه راز هغه د پښتنو یا د افغانانو په دودونو کې ذکر کوم دا یو نازوان مردانه عمل ده او د یوې مظلومې بې وسلې ډلې چې یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دوی اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي، دا په نښه کوي او له دوی نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلو ته پلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کډوخیلو چې په کابل کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید په اړه خپل نظر څرګندو. په دغه برید کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي وژل شول. په برید کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي چې شل تنه د طلوع ټلویزیون کارکوونکي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نئی مشر هم وایي چې دغه د وسلوالو مخالفینو له لوري پر رسنیو یو وحشانه عمل و او رسنۍ په دې اړه ډیر ژر غونډه کوي تر څو په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفانو یا په تېره بیا د وسلوالو طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه رسنۍ په ګډه څه ډول دریز غوره کړي. صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
مونږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش، د دې نه پس د دوی سره مونږ څنګه چلند وکړو، د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی لدیانه له دیارې نه راځي دا په پام ونیسو، که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو، همغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زمونږ لاس ته رسېږي د همغه پر بنا څه مونږ رپورټونه او خبرونه جوړ کړو که څنګه عمل کړو.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مشر صدیق الله توحیدی و: تاسو څه فکر کوئ، آیا د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو دغه پرونی برید توجیه لرلی شي؟ د افغان بي سي ماته سوه اتل شمیر لارې کولی شئ چې په دې اړه موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو درته خپرو، خو مخکې له مخکې ډیرو اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي دي. څو تنو لولو: مجبور کشمیر له تخار څخه لیکي، د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو وژنه د افغانستان په تاریخ کې یو ناوړه جنایت دی چې هیڅ سابقه نه لري. زموږ خلک دغه ناوړه عمل په کلکه غندي. میرزا هم له هلمند لیکلی چې د طلوع ټلویزیون د طلوع پر ټلویزیون برید د خواشنۍ خبر دی، باید د طالبانو خبر خپور نه شي. د طالبانو او مسلمانانو ترمنځ ډیر توپیر دی. آشنا هم له غزنی څخه لیکي، زه د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګی برید غندم. دا یو وحشانه عمل دی چې د اسلام د دښمنانو له خوا کیږي. احسان الله بارک هم له د هلمند لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو دغه برید غندي او وایي چې موږ دغه برید ځکه غندو چې دا یو وحشانه عمل دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسیم اتل شمیرې لارې بیا هم دغو پیغامونو راستولو ته دوام ورکړئ. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام ورده، موضوع هم د پر ملکی اهدافو د وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه او د غرض د سولې روانې هڅې. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر او له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد، سالی ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی، یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنګي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلي چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنګي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوی اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنگي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او له مخې امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خبرونې د مطلب په دوام راغلی، دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا 3000 ځانګړو عملیاتي او ترورزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې 6,800 نور امریکایي پوځیان د افغان قواوو په روزنه بوخت دي. له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خپره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنې کې راغلي، دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپېنډنټ په مطلب کې راغلي، وروسته له هغې چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې د خپلې مېرمنې ریزهګلې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوې چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزهګله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې 20 کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزهګلې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپېنډنټ ورځپاڼې په مطلب کې راغلي، افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکښې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په شغلی خان پسې پلټنې پیل کړي دي.
د سهار 8:30 دی، ازادي راډیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځمکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 29 کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کې هم ځینې زورواکي شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په مهال ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غاصبانو په وړاندې جدي اقدام کوي. سالی محمد صالح د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوګیاني نه د ملکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
نگرهار کې خلک د ولایتي ادارې له لوري غاصبینو ته نیول لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 29 کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 100 جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 29 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي که نور کسان؟
په پدی کې بیرابل دلن کسان شته دي اکثره پدی لوړه کچه سرمایدار دي هم درز ضرورت هم پکې شتون لري ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته چې دوی هم په ځینې وخت کې اثر لري ممکن دوی هم ونیول شي خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړ کې نه دي نیول شوي ولی موږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي یا هر څومره زورواکی واوسېږي یا سرمایدار واوسېږي ولایتي ادارې باید تر تفصیل لاندې رانه شي او دغه د نیول اقدام به واوسېږي.
هغه کسان چې تر سلو جریب پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي، څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کېږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګروېژنې کېږي؟
کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې حکومتن به چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي څارنوالۍ ته په رسمي ډول معرفي کړي دي. اوس په څارنوالۍ کښې د دوی چارې پر مخ روانې دي، وګورو چې دوی څومره کولی شي په شفاف ډول د دوی دوسیې مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو چې انشاءالله چارې په شفاف ډول ترسره شي.
د کانال ځمکې هم په دغو ځمکو کې شامله مسله ده، ځکه چې اکثره وخت په راپورونو کې د کانال ځمکو یادونه
کېږي. د کامې ولسوالۍ د بیسودو همداراز د روداتو فرخرود او ځینې نورو سیمو بېلابېلې ځمکې دي.
دا په کومو کلونو کې غصب شوي دي دغه ځمکې؟
له پخوا څخه غصب شوي دي، تقریبا د تېرو لسو کلونو په موده کښې دا غصب شوي دي. حتی داسې هم شوي په دغه موده کښې چې ورباندې بلډنګونه جوړ شوي دي، ډېرې لوړې قیمت لرونکي ودانۍ ورباندې جوړې شوي دي. موږ به د قانون په چوکاټ کښې د ټولو په وړاندې اقدام کوو او هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کښې لاره جوړېږي او غاصبین او سرغړوونکي به نیول کېږي.
بله، خو ګڼې صاحب په ننګرهار ولایت کښې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کښې روان دي، وروستي معلومات څه دي؟ څومره لاسته راوړنه لري دغه عملیات؟
په ځینې اندېښنې د داعش وسلوالې ډلې څخه زیاتې دي. د ولسونو وروستۍ همغږي چې د ولایت مقام په حلېدلو رامنځته شوې ده، د داعش د ځپلو لړۍ روانه ده. هره ورځ تاسې ګورئ په اوسط ډول تر لسګونه داعش وژل کېږي او دوی ډېر تر تحصیل لاندې راغلي دي او زیات ډلې وژل شوي دي. هغه څومره ګواښونه چې دوی وو چې دوی ګوندې ډېر فعالیتونه کوي، د هغوی بشپړ مخنیوی شوی. اوس د په ډېر کم شمېر داعش په ننګرهار کښې شتون لري. دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم زموږ په نښه دي او دوی به هم له منځه وړل کېږي.
دوی په اچین ولسوالۍ کښې زیات حضور لري د نورو ولسوالیو په نسبت، لکه څنګه چې راپورونه وایي. په اچین کښې څه تدابیر نیول شوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي؟
هره ورځ په اچین کښې کوم پټن ځایونه چې دي په ځینو نورو سیمو کښې په سرحدي سیمو کښې هغو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. زموږ ملي اردو، ملي امنیت، سرحدي پولیس او ځینې نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دوی پټن ځایونه یې په نښه کړي. موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي. ډاډ ورکوو چې انشاءالله دا هېڅ څومره امکانات لري دا به ټول له منځه وړي.
د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوږیاڼي سره په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبانو په وړاندې د روان کمپاین او دغه راز د داعش ډلې په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب مرکه وه. ټاکل شوې د روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو پلاوی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. دا خبره د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو ته وکړه. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو له دوسیو سره په انفرادي توګه چلند وکړي او ټوله یو ځای له خپلې خاورې ونه باسي. تفصیل د قسیم سلمل په راپورټ کې.
تیر میلادي کال اروپایي ټولنه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمېر کډوالو د ورتلو شاهده وه چې پکښې یوه زیاته برخه افغانان هم شامل وه. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوې روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړېدونکي رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي، څو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې له لارې د تللو کډوالو 20% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، او یو زیات شمیر هم د غلطه پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګر ملتونو عالي کمشنري له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنري ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای
اروپایی همی بوده که برای دوی ویز موش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو تا داوه چی لخلکو سر پا انفرادی شکل چلند وسی، تر سنگ دا آقوی دا هویت تا معلومو لپار کار وسی چی آیا پا افغانستان که روانو حالاتو تا پکتو آقوی پا شرایطو برابر کساندیا و کت سنگ لافغانستان څخه د خلکو د تیشتي اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي. خو خلک په بے صبرۍ سره د ته پته مده چې لا وسلواله مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبت نتیجه ورکړي او دا کار لشتر لشه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
مست منګه بر وړې ده، زړه مې دل بر وړې ده.
اگه منگای نشتا نازه که چه اگه گودر ارتا نشتا
وی گودر تازم را پسی راشو منگی میدوه دی نرم لامی ما تو این
منگای خود طول پویی چه چه دول استفاده زینه کیگی. خو دازل پا دی پروگرام که دی منگی پا فولکلوریک ارزخت خبری کیگی. پروگرام مهروی دیخ پروانه پا ورسته برخه که پا هم دی سره دیخ پروانه دوهمی نیمه تا ورسی دو پا افغانستان که تنیمی بجی دی یوزل بیا قسم سولمال توار ورکو چه دا افغانستان آن لیدی دی ساد مهم و خبرونو سر لیکونه واوروی.
ازادي راډیو د تلو تلویزیون پر کارکونکو ځانمرګ برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. تلو تلویزیون د خپلو وو کارکونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پیښه کې 2 جون او 15 تنه نور ځوانان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ لومړۍ مېرمنې رولا غني یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې باغ نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. متحده ایالات او روسیا وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک پکښې برخه اخلي روانه میاشت ترسره سي. د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي. ترکیه 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي او ځینې افغانان هم پکې شامل و نیولې دي. او د روسیې روبل د ډالرو او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ 2 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یو یورو سره تبادله شوه.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صافي اوازې اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک یا ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.15 په هم اورېدلی شئ. له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به پر تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو وروسته دا چې څومره اروپایي شرکتونه دې ته لیواله دي چې په دې هیواد کې بیا پانګونه وکړي په دې اړه یو راپور راخلو. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره یو شمیر اروپایي شرکتونو په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه په ویره کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران ټول بندیزونه تر اوسه نه دي لرې کړي. اسوشیټد پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
ایران تر سعودی عربستان وروسته د منځنی ختیځ او شمالي افریقا په سطحه دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لرخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول شوی و، د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایی شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی شوډلې دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډېری هغه بندیزونه له ایران لری کړې چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په لیکنه شایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کیږي. موټر جوړونه یو لاغو برخو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسی. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پیژو موټرو یو لوی بازار و. د ډیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یې له خپلو ایراني شریکانو سره د همکارۍ اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت فدراسیون مشر اولریخ گریلو ویلي چې ایران د خپلو تولیدي بنسټونو عصري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې د غیوات ته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.6 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به دوه برابر شي. بلخوا ایرانی چارواکي هم په غیوات کې د پنګونې د امکاناتو په اړه څرګندونه کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبه پر ورځ د غیوات دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکي شرکت څخه د 149 الوتکو درنیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لارې ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2008 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګریز اړیکې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپل ستونزې هم لري. دغه هیواد د سوداګریزو اسانتیاو لاړخه د نړۍ د 109 هیوادونو په کتار کې 109 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب شوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسۍ له کبله د خنډونو، مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې له مخې سنجول شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي. چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي تدې چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوي وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شان استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغیزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځ ته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ وړي، او بل اخره داسې یو ویره منځ ته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تعذر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوبو باندې بس
پلاسټیک وکړو چې مکمل
خواږی. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
خدرمونو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو لازادی رادو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غواړی است. احمد زئی صاحب د ورستی پښتنې پتوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونی کې چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونی کې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي. متاسفانه په دې ونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤل کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي، جنایت عین جنایت، اغیزه عین منفی اغیزه چې هم د رواني لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیل کیږي. کچېره جلې باندې جنسي تیری کیږي، هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي. او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي، دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 22 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ځینې د کناره دی باید د قانون د په مسامینه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي اورګانو په لیکو کې دوی تنظیم ندي، غیر مسؤل کسان دي ولې سلا یو په اختیار کې لري چې دغه سلا په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانونه وسل راټول کړي. او بل د مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید پرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني
خوګو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب يم. هغه چا ډیره خوګه لنډي ویل چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوې دي د منګله به خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیو بل فلکلوریک ټوک منګیله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګای بر وړې ده، زړه مې دل بر وړې ده.
هغه منګای نشته، تازه که چه گودر ورته نشته.
وی گودر تازم را پسی را شو، منگی می دودی نرم لامی ماتو اینا.
آیا خبری از چی لمنگی چه دولی استفاده کیگی؟ هو، چوک پکی او براوڑی، خود چوکی بیا دسی تار لطیرو تارونو سر یوزه چنگوی او دزده د تارونو پا چی دولو کتری کار اخلی، ور سر تپی وای او سرو کی کوی. نننه ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګی رات سرخی. نورازی وګمی رشیدی تغوک شو.
قطار جوڑ کڑو دمن گوٹو قطار جوڑ کڑو لنڈے بازار پہ گدر لگونا لنڈے بازار پہ گدر لگونا مست منگے پروڑے دے زلم دل پروڑے دے
عزت من اوریدونکو، تاسو به حتمی منګی لیدلی وي، اوبه به مو ترې څښلی وي او یا به مو د منګي له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي. د غزنی اوسیدونکی احمد الیاس د خپلې سیمې کیسه کوي، دا چې دوی اوبه په کومو لوښو کې ساتي. هغه وایي
بلې د موږ په سیمو کې په دوبی کې چې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې پاره چې اوبه سړې وساتل شي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. موږ منګی همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل شي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. نو موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډک کړو نو تر سهاره پورې اوبه ډېرې سړې وي. یو باور خدا ده کله زمی سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخي نو منګي کې د اوبه ساتلو دپاره ضرورت نه پیدا کیږي. نو د ډیر وخت لپاره چې کله منګی کې اوبه نه ساتل شي هغه وچ شي، بس کله دوبی موسم را ورسیږي هغه منګی د څو مودې لپاره سرچپه کېږي. داسې یو باور لري چې بد شګوم لري، د دې لپاره چې هغه شګوم رد کړي هغه څو وخت لپاره سرچپه کېږي. دا یو باور سره زموږ خلکو.
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم، بیا به منګی ته ګوتې نه وړم، مور مې پرون له برګودره منی کړمه. محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکي لینا علي خیل سره مرکه کړې. له هغې د خپلې سیمې د منګو او ګودرونو په اړه پوښتنه کړې.
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوی نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو نجونې هماغه ډول منګي ډېر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګي نسبت نورو نجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا، او ځینې سیمو کې خو هېڅ نجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي، خو په پخوا وختونو کې ډېر یو ښه دود ده چې مازدیګری به نجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونو ته، ټول به سره یو ځای شو، بیا به لاړل منګي به راواخیستل، ګودر ته به لاړې، اوبه به راوړلې. چې دا یو ښه دود په دې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده، او تر څنګ یې نجونې هغه کور کې که زړه تنګي کېدې نو دلته چې تللې ټوکې ټکالې به هم کولې دي، او بل له احوال نه به هم خبرېدل. او ځینې هغه ټوکمارې نجونې کور ته ویلې شو، یا هغه مست نجونې چې به وې هغوی به نو خپل منګي په اوګوی کې اوبه به راوړلې. بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي، او یا به هم په ټوکې کې منګی ترې نه ولوېد، د ځینو به یې ماتېدل هم. او ځینې وخت هغه هلکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول، هغوی به د بعضو نجونو منګي په غولکه یا په تیږ به یې هم ویستل چې د ځینو به یې هغسې ماتېدل. او په بعضو حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې، او سره به یې ټوکې ټکالې کولې، قصې به یې کولې. په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې، او شاید د بعضو نجونو منګي به اوبه هم وړل.
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول، معنا دا چې یعنی ډیر ښایسته به جوړول. هغه کولال چې په دودی په کلی کې به موجود نو هغوی ته به د منګي فرمایش ورکوي چې مثال زما منګي غړی باید داسې اوسیږي، زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ اوسی، داسې ګلونه اوسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چې نجونې همیشه غواړي چې یعنی د هغه منګي د نورو نه ښکلی وي. ځینې نجونې بتلی کولال ته چې لیدلی وو، یا به ورته نږدې ورغلی ورتلی به ورته فرمایش به ورکوه چې زما د منګي د غاړې رنګ داسې کاو، هغه پاتې برخه چې لمن اورته وي د منګي هغه دارنګ خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې خوخي وړي ورته ویلي چې داسې ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي.
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبس خلی خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي. دای وای چې د شنه منګي اوب ډیر یخي او خوږي خو د منګي اوب بیا په کندول کې خمزه کوي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړی موسم کې چې هوا تودوي د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګی کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګی کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبل هم وي. په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندر شین وغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بازګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي. هغه منګیل ته کې خودل کیږي کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي نو اوبو نسخه ګټه کوي. له کنډول څخه هم استفاده کیږي. له منګي سره چې کنډول وي نو اوبو زیات خوند پکې کوي نسبت نورو ګیلاسونو یا نور څه موږ استعمالو. بالکل استعمالی کی هغه هم خلک تل کوخه کی چې منګی سره کنټرول هم ولري.
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګی وبدي څخلی چې نه دی هضمیږي. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحق خبري کوي. د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا شیرزاد وایي چې له منګینه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګی خو معمولا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زیاتره خلک ته استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګی نه استفاده کوي په خصوص جنکنې زیاتره چې اوبو پسې سي د په خاطر چې وړ کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګی یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول د ډول وهل یا د شانور
د ډول د وهل لپاره هم استعمالیږي. د دریا پسند کې چې زړې خزې استعمالوي چنکن نه او بل د نظر د ماتول لپاره هم استعمالیږي چې په هغه کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغه ته ورته کوي بیا په هغه باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي پاړه کله تا کوم د سي لنډۍ سروکي یا کوم بل د سي نظم اوریدل او کنه؟
د منګي پاړه لنډۍ وې ګوتر تاسو مرا پسې راشو منګي می دوی دین نارې ملا می ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا لډیر سوزه دا ټپه کوي. ما د ګوتر په غاړه خخ کړی ما د ګوتر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکی په قبر کډینه. د کابل په هنتون د ژبو ادبیاتو په هنزي د فولکلور استاد په هنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلې. دی وای
د منګي غاړه مشنه لمن سپینه سنه بل پغاره زنګی تاویزونه سنه د پښتو فولکلور لمنه خورا ډیره پراخه ورته ده. په دغه بند کې هر نوه ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې په سروکو کې په نیمکیو کې چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډیره ښه برخه جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېر چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي ډیر ډیرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی ګودر ویاله کلی کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کیږي په نن اصطلاح کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو په تیره په ځینو عربي هیوادو کې ترکیه کې مثلا تاسې وګورئ هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی په دې باندې باوري دي باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې
منګای ډیر ارزښت ورده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو، پاس په ګودر کې شور ماشور شو، د جنو جنگ شو په منګو وشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمی دوی. نو موړې لامل نامنی او جګړې په ګوته کوي او وای
نن سبا کڅه هم چې زمونږ تاسو په ژوند کې ډیر ډیر تغیرات راغلي دي، هغه منګای نشته، ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګي او د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکی لوښي دي، له دوست څخه کار اخیستل کېږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي، نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې دغه اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډیرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.